پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادي راډیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مزاج ملند هرکلی کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه کې د ګډون لپاره بشکیک ته تللی. د غزنی تاریخي بالایسار رغول شوي برجونه یو په بل پسې نړیږي او پرون یو بل برج هم نړېدلی دی. دا او نور مطالب په دې خپرونه کې لرو، خو تر هر څه مخکې ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته روان شوی دی. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي او د ترکیې ولسمشر وایي هلمند دی چې امریکا ته به قناعت ورکړي چې د انقرې پر وړاندې له کړي ګواښه پر شا شي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینې بشکیک ته روان شو. نن د جمهوري ریاست څخه په خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غني به په دې غونډه کې د خبرو ترڅنګ د دې سازمان د غړي هیوادونو له مشرانو سره هم وویني. تمه ده چې د شانګهای د همکاري سازمان په 13 سر مشرۍ کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سوله او اقتصاد خبرې وسي. دا دوه ورځنۍ غونډه د قرغیزستان پلازمینه بشکیک کې نن پیلېږي. قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیه د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي او افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان تیر سرمشریزه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وه. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي رادیو ته پرون ناوخته وویل چې څلور ډوله عملیات هممهاله پیلېږي.
یو موقتی عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه له منځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیژي عملیاتونه دي دشمن ساحې تصفیه کوو بلاخره نیسو، او بل عملیاتونه زمونږ کماندوي عملیاتونه دي او څلورم عملیات چې دغه ضربات دی هوایی دي.
د دې عملیاتو د پیلېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د هلمند، باغران، نوزاد، موساکلا، سنگین، خانشین او د شو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. په کونړ کې د ناړي، غازی آباد او غازی آباد اسمار ولسوالیو د لارو د امنیت ټینګولو لپاره عملیات پیل سوي دي. د کونړ د والی عبدالستار میرزکوال ازادي راډیو ته د دې عملیاتو په اړه داسې وویل:
تقریبا درې څلور بیزونه جوړ شوي دي او دغه جګه نقطه چې ټول غازی آباد په امن کې هغه کې اوس تحصیلات روان دي، کار پکې او جو جای مزاحمتونه وسوه، بیا نظامی عملیات هم وسوه چې درانه تلفات ورته اوښتي دي.
د کونړ والی طالبانو ته د اوښتو تلفاتو دقیق شمیر یاد نکړ او دا یې هم ونه ویل چې عملیات کله شروع کیږي، خو دا خبره یې وکړه چې د سیمې په بخښنې سره دا هم ونه ویل چې عملیات کله پیل سول، خو دا خبره یې وکړه چې د سیمې خلک له حکومتي ځواکونو سره همکاري کوي. د غازی آباد له ولسوالۍ ناړۍ او اسمار ته غځېدلې لارې له څو کلونو راهیسې خوندي نه وې. د کرکټ په نړیوال جام کې نن هند او نیوزیلند لوبه سره کوي. نیوزیلند تر اوسه درې لوبې کړې دي، درې سره یې ګټلې دي او د دغو یو ورځنیو لوبو د جدول په سر کې دی. هند دوې لوبې کړې دي او دواړه یې ګټلې دي. په انګلستان او ویلز کې د دې یو ورځني نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون استرالیا د پاکستان ملي ټیم ته د یو 23 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان لوبه د شنبه په ورځ له جنوبي افریقا سره ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د رواني میاشتې په پای کې په جاپان کې د پرمختللو جی شل ډلې د هیوادونو په سرمشریزه کې وویني. که څه هم کرملین تر اوسه نه ده تایید کړی چې د دې کتنې لپاره یې د واشنګټن بلنه ترلاسه کړې، خو ترامپ له پوتین سره د کتنې خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وکړه. دغه څرګندونې د دواړو مشرانو د کتنې په اړه د ابهام وروستۍ بېلګه ده. ترامپ تیره میاشت د جیشل په سرمشریزه کې له پوتین سره د لیدو خبره کړې، خو کرملین هغه مهال ویلي و چې د دواړو مشرانو د مخامخ کتنې په اړه کومه موافقه نه ده سوې. وروستی ځل ترامپ او پوتین د 2013 کال په جولای کې د فنلند په پلازمینه هلسینکی کې سره کتلي وو. پر دغه دوه ساعته کتنې چې د معمول خلاف نه د ترامپ نور همکاران او نه هم نور نوټ اخیستونکي پکښې وو، د هغه د مخالفینو لخوا سخت انتقاد سوی وو. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیله من دی چې متحده ایالاتونو ته به قناعت ورکړي چې د انقرې په وړاندې له کړې ګواښه پر شا سي. واشنگتن ګواښ کړی چې که ترکیه له روسیې د هوایي مدافعې د پرمختللو توغندیو د پیرلو پریکړه بدله نه کړي، انقره به د اف 15 جنګي الوتکو له پروګرامه بهر کړي. اردوغان پرون چهارشنبې وویل دی لیواله دی چې پر دې مسئلې به سبا چې نن کېږي له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په تلیفون خبرې وکړي، او هغه به قانع کړي چې له دغه اوسني وضعیت څخه چې رامنځته سوی بیرته پخواني حالت ته چې دوی پیل کړی وو ور وګرځي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادۍ راډیو نواب ریدل ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ نن سهار د شانګهای همکاري سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو ناسته کې د ګډون لپاره بشکیک ته تللی. په ناامنه هلمند کې چارواکي دغلته د نورو پوځي عملیاتو د پایل خبره کوي. په دې اړه په ریپورټونو سربې راوړي چې د غزنی د تاریخي بالاحصار رغول شوي برجونه یو په بل پسې رانړیږي، او پرون یې یو بل برج هم نړیدلی. د سیمې یو اوسیدونکي
دریواره
ونړیدو اول پاوله شپاوله ونړیدو او دوه ورځې وروسته هغه د سیمې ونړی په مسلو کې اوري چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیله لري د روسیې څخه د توغندیو دفاعي سیستم د اخیستو له کبله به امریکا له دې هیواد سره د اف 15 درشتې ټلوتکو معاملې نه خرابوي. د مخکښو خزو پروګرام هم په همدې خبرونه کې خبريږي چې دا ونې پکې مدني فعال او ژورنالیست هیلې اسد ملمنه ده.
لزګونو ستوندو سره مخې مم دا اوس فیلن هم ولې لدی ستوندو سره سره بیا هم زه هڅه کوم چې زه خپل هدفونو ته ځان ورسوم، او دا چې زه کړ زما یو انساني او اسلامي حق دی، غواړم دغه حق ته ځان ورسوم.
نور مطالب هم لرو را سره وسی. یو عربی مو هر کله کو دوستانو تاسو مخه کله ازادي رډيونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دوه شپږ نوی اوریدل شي. په غنو خارونو کې د ازادي رډي خبرونه د اف ام په 3.15 اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لري نو د ازادي رډيو ډاټ کام څخه چیز موږ پاڼه د نه وځي چیز موږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ ریپورتونه مطالب لاکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره کتلای شي. دا خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان جمهور ریاست وایي د سولې په بحثونو کې پرمختګونه شوي دي، او د جرمني نقش پکې یو مهم فرصت دی. د جمهور رئیس د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل خلیلزاد له خغلی غنی سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د سولې په تړاو په سیمه ایز او نړیواله سطح پرمختګونه شوي دي. همدارنګه نن ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بشکیک ته تللی دی. اکرام الله اکرام کابل کې د دواړو موضوعات تعقیب کړیم، د اوسره سره له کابل سټډیو نه په تماس کې دي. اکرام صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، لمړی را ته د سولې په باسنو کې د پرمختګونو په اړه وایا. چارواکي څه وایي چې څه ډول پرمختګ شوه؟
ډېره زیاته مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، افغان حکومت د سولې په بحثونو کې د پرمختګونو یادونه کوي، او په دې برخه کې د جرمني نقش یو مهم فرصت یادی. تیر مازیګر ناوخته خلیلزاد له خغلی غنی سره وکتل، او د سولې په برخه کې ورسره پرمختګونه شریک کړل. کومي سفرونه چې درلودل په افغانستان کې دننه په دې اړه ورسره خبرې کړې دي. افغانستان ولسمشر مانی ویلی دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د جرمني نقش چې په روسي کې په بحثونه کې د ډیر زیات مهم دی، او دوی هیله لري چې دغه نقش موثر واقع شي. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت له المان نه هیله لري چې په دې برخه کې خرول ولوبوي. خغلی مرتضوی هم درځو ویل چې زلمی خلیلزاد هم د افغانستان د سولې د ټینګښ لپاره د جرمني هڅه د سولې د پروسې یو برخه ګڼلې ده او د مهمه بللې دي.
د روز رئیس جمهور با آقای خلیلزاد دیدار داشت. آقای خلیلزاد هم دیدگاه خود در رابطه با صلح بیان داشت و گفتند که ما با حکومت افغانستان فعلا در یک صفحه قرار داریم. فعلا کشور آلمان هم یک نقش مهم و تسهیل کننده را در رابطه با پروسه صلح گرفته و امیدواری است که این نقش بتانه در رابطه با صلح افغانستان یک نقش مفید و سازنده باشد. همه امیدوار است که بتانه یک فرصت خوب را برای گفتگوی صلح فراهم کند.
ان سپ 13 ونې د آلمان ټاکس شپګل ورسپانی یو راپور خپور کړو. په دغه راپور کې د آلمان د بهرنیو او دفاع وزارتونو یو غټ سند راخیستی او چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه پکې د جرمني د مرستو ژمنه شوې ده او پکې ویل شوی چې آلمان آماده ده د خپل اړخونو لغښتونو سره سم مرسته وکړي او دا هم پکې ویل شوی دي چې د افغانستان د سولې په اړه د افغان حکومت او طالبانو د استازي د استازیو د یویناست کوربه بوی آلمان دا بلدینه مخ کې هم جرمنی د افغانستان د سولې ترنامه لاندې دوه ناست جوړې کړې وي. د جمهور ریاست لخوا د غهیله په داسې حال کې مطرح کیږي چې جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی په خبره باندې چې خاغلی زلمی خلیلزاد 13 ورځ نا وخت ل ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي چې په سیمه ایز او نړیوال سطح باندې د افغانستان د سولې په تړاو باندې پرمختګونه شوي دي. لدین یو ورځ مخ کې په کابل کې د چین سفیر د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره په لیدنه کې د افغانستان له سولې د سولې له پروسې سره خپل هیواد د مرستې ژمنه هم وکړه.
تاسو د سیمایز تړاو باندې د سولې په برخه کې د پرمختګونو پر موضوع باندې خبره وکړه. د سیمې د مشرانو سره چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې راټولېږي ویل کېږي چې ولسمشر دغه غونډه کې د ګډون لپاره بشکک ته تللی دی د قرغیزستان پلازمینې ته. په دې اړه دغه سفر په اړه څه معلومات لري؟
او لکه څنګه چې تاسو ویل نن سهار افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ باندې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په ناسته کې د قرقیزستان پلازمینې بشکک ته روان شوی دی. جمهوری ریاست وایي چې خاغلی غنی به په دغه ناسته کې د وینا تر اتسنګ د ناستې په څنډه کې د سازمان د غړو د هیوادونو د یو شمېر مشرانو او استاذ سره هم وګوري. که څه هم تر دې دمه ولسمشر معنی دغه ناس ته ډیر جزئیات نه دی ورکړي چې ولسمشر باندې کومي کومي خبرې کوي اجنډا به څه وي. خو ول کېږي داسې چې په دې ناس کې به د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اقتصادي وده او د افغانستان د سولې په مسله باندې هم بحثونه وشي، خبرې به پیوشي. د افغانستان سولې مسله لکه څنګه چې تاسو مخکې یاد کړه، هغه مسله ده چې په اوس وخت کې د افغانستان لپاره تر هر څه مهمه بلل کېږي. دغه ناسته نن پیلېږي او سبب هم دوام کوي. په دې ناسته کې دا ځل د قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسي مشران برخه اخلي. همدارس د ایران او بلاروس او منګولیا او د افغانستان مشران په دغه ناسته کې د ناظر غړو په توګه باندې دوی برخه اخلي او دغه ناسته به دوام پیدا کوي. د شانګهای د سازمان په اړه لنډ وایم، د شانګهای سازمان په 2000 لومړی کال کې د سیمایزو همکاري او د زیاتیدو د لپاره پرامنځته شو. 13 کال د دغه سازمان ناسته چې و د تاجکستان په دوشنبه کې جوړ شوی و. بلې انسب
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام و چې له کابل څخه په دوو موضوع رپورټ راکوي. یو موضوع دا و چې د جمهور ریاست وایي د سولې په باسونو کې پرمختګونه شوي او د جرمني نقش په دې پروسه کې یو مهم فرصت دی. او بل موضوع دا و چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د شانګهای د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بشکک ته روان شوی دی. تاسو موږ له ازادي راډیو ناوړي
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږه غل ازادي رادیو نو ورې لای اکرام الله اکرام سره پاتې کیږو څو اقتصادي خبرونه ترې ورو.
د افغانستان ولسمشر مانی وای چې هالند د افغانستان د اوبو د مدیریت او د کوچنیو او سترو اوبو بندونو د طرحو د جوړولو په برخه کې له افغانستان سره همکاري کوي. له ارګا په خبره شوی خبر پانه کې راغلی دی چې 13 ورځ ناوخته په همدی اړه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هالند د شاهي هیواد لپلاوی سره چې دغه هیواد د اوبو متخصصین هم پکې وو د افغانستان د اوبو د مدیریت په اړه خبرې وکړي. په خبر پانه کې راغلی دی چې خاغلی غنی په دې لیدنه کې له اوبو څخه د ګټه اخیستنې او د تجربو شریکولو په برخه کې د هالند د همکاریو یادونه وکړه. ویل چې اوس د تخصصي بحثونو لپاره زمينه برابره شوې ده. د خبر پانی په حواله ولسمشر غنی د اوبو د مدیریت او استفادې په برخه کې د هالند د بریالي او تجربو یادونه وکړه. ویل افغانستان اړتیا لري چې په یادو برخو کې اساسي ظرفیت جوړونه وکړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې تخنیکی چارې به ډیر ژر بشپړې شي. د دې وزارت وایان عبدالقادر مدفینن ازادي رادیو ته ویل چې د دې ستر اقتصادي پروژې تخنیکی چارې نګدیاتیا پسلو کې بشپړې شي او د پایپ لاین ساختماني عملی چارې به هم ژر پیل شي. خاغلی مدفی د عملی کار دقیقه نیټه ونه خود خو ویل چې په افغانستان کې د دې پروژې تخنیکی مطالعات پای ته رسیدلې، د لارې مسیر تعین شوه، چاپیریالي مسایل څېړل شوی او د استملاک په مسلې د افغانستان د خارج جوړولو له وزارت سره خبرې روانې دي.
که دې کارونه د مهالویش په اساس باندې روان دي او هر یو کار د لومړیتوبونو په اساس باندې ترسره کیږي. تر څو موږ وکولای شو هغه د پایپ لاین د انتقال چې ډېر علاقه مندې ورته موږ خلک چې دا به خپله د فزیکي توګه باندې دا پایپ لاین وویني چې څنګه تیریږي، د دې چارې به هم ژر پیل.
له دې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي وو چې په 2019 کال کې به په افغانستان کې د ټاپي پروژې عملی چارې پیل شي. ټاپي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ګډه اقتصادي پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندوستان ته لیږدوي. د ګازو دا پایپ لاین د افغانستان د 15 ولایتونو له 22 ولسوالیو تیریږي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اثارو بای یو ډالر نه هوی افغانۍ شپته پوله، یو یورو نه هتی افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسی پاوند سل افغانۍ، یو اماراتی درهم یو افغانۍ 55 پوله، زر هندۍ کلداري یو 1130 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1510 افغانۍ او زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ 15 پوله.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی چې دوی تم لري د امریکا متحده ایالاتونو ته به کینات ورکړی شي چې د انقره په وړاندې له کړي ګواښه په شا شي. واشنگتن ګواښ کړی چې که ترکیه له روسیې د هوایي مدافع پر مختللو توغندیو د پیرولو پریکړه بدله نه کړي، انقره به د F-15 شنګي الوتکو له پروګرامه وباسي. فرشتې جلال سید رجب طیب اردوغان د خبرو جزئیات لوستي دي. را سره په استودیو کې د فرشتې استودیو ته ستړي مشي. درته وایي چې اردوغان د دغه موضوع په اړه څه ویلي تازه.
مننه صاحب، اوریدونکو ته سلامونه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي چې هیله مند دی چې نن به د دې مسلې په اړه د امریکا د جمهور متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په ټلیفون خبرې وکړي او هغه به قانع کړي چې له دې اوسنۍ وضعیت چې رامنځته شوی بیرته پخوانی حالت چې دوی پیل کړی وو وګرځي. اردوغان ویلي دي چې دی به د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره پر دې مسله مفصلي خبرې وکړي. اردوغان دا خبرې پرون په ټلویزیوني وینا کې کړې دي. ټاکل شوی چې رجب طیب اردوغان د دې میاشتې په 28 او 29 د دې میلادي میاشتې په 28 او 29 په جاپان کې د شلو پرمختللو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې له ترامپ سره مخامخ وګوري. د امریکا متحده ایالاتونو لکه څنګه چې تاسو وویل، ترکیه ته د جولای 23 پورې وخت ورکړی چې له روسیې څخه د هوایي دفاع د S-400 توغندیو د سیستم د اخیستلو معامله لغوه کړي او خبرداری ورکړی چې که دا معامله له روسیې سره لغوه نه کړي، د F-15 جنګي الوتکو په پروژه کې به له کار کولو بې برخې شي. دا د ناټو د غړو هیوادونو ګډه پروژه ده. انقره او واشنگتن دواړه د ناټو غړي دي.
درته وایي چې د امریکا متحده ایالات ولې ترکیې ته داسې خبرداری ورکوي؟
و د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان د ترکیه دفاع وزارت ته رسمي مکتوب استولی او خبرداری ورکړی چې که خپل دریځ بدل نه کړي، د ناټو له دغه پروګرام به وایستل شي. واشنگتن او متحدان یې په دې باور دي چې د روسیې ساخت د میزایلو دفاعي سیستم S-400 چې ترکیه اوس له روسیې د اخیستلو نیت لري، د ناټو له سیستم سره مطابقت نه لري او د ناټو F-15 جټ الوتکو ته تهدید هم پېښولی شي. د روسیې حکومت د سه‌شنبې په ورځ وویل چې دا سیستم به په جولای کې ترکیه ته ورکړ سي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان هم له ډیری مودې راهیسې د واشنگټن د فشار په وړاندې مقاومت کوي او وایي چې د روسیې دا سیستم د ناټو تړون ته تهدید نه دی او له روسیې سره یې معامله کړې ده. اردوغان وایي چې دوی له کړې معاملې اوس نشي تیرېدلی. نن به وکتل شي چې اردوغان او ډونالډ ټرمپ پر دې مسله نور څه خبرې کوي.
ډیر زیاته مننه فرشتي جلرزی. قدرمنو دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري و مو اوریدل چې د ترکیې ولسمشر هیله څرګنده کړې چې له واشنگټن سره به بالاخره داسې وقناعت ته ورسیږي چې د روسیې څخه د توغندیو د دفاعي سیستم د پیرودلو په بدل کې واشنگټن د اف 15 در شنګي الوتکو له پروګرام ترکیه ونه باسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې چارواکي د نو عملیاتو د پایل خبره کوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي که څه هم د دې عملیاتو دپاره په ښکاره حرکت او کوښښونه نه لیدل کېږي، خو حکومتي چارواکو ویلي چې ډېر زر به د پلان له مخې د هلمند په جنوب او ځینو مرکزي سیمو کې د طالبانو په ضد عملیات پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ګڼې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. له هلمند څخه الیاس تایل نور تفصیل سره.
د هلمند والی وای سره لدی چې اوس مهال د دوی بیلابیل عملیات دوام لري، خو ډیر ژر د دې ولایت په شمیر ولسوالیو کې چې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي پوځي عملیات پیل کوي او د شو حکومت لري لپاره زمينه برابروي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته ول د ژر پیل کېدونکو عملیاتو لپاره تدابیري جلسې پایت رسیدلې دي او دم غړي پر عملیاتي او اکمالاتي پلان کار کوي.
موږ مختلف عملیاتونه لرو چې موږ پرون هم په دې باندې په تفصیل سره خبرې وکړلې نظامی شورا کې. یو موقتی عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه له منځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیژي عملیاتونه دي یا هغه عملیاتونه دي چې موږ د دشمن ساحه تصفیه کوو بلاخره نیسو. او بل عملیاتونه زمونږ کماندوی عملیاتونه دي او سلور عملیات چې دغه ضربات دی هوایی دي. په ټولو کې موږ یو ځل بیا پرون فیصلې ته ورسېدو چې دا عملیاتونه سلور وړ عملیاتونه به هم زمان موږ د هلمند په مربوطاتو کې اجرا کوو تر څو دشمن بیا ونه شي کړی چې سرپورته کې او د خلکو دپاره مشکلات ایجاد کړي.
که څه هم والی ونه ویل تازه پیل کېدونکي عملیات به په کومو سیمو کې کوي، خو د هلمند ګڼې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. د ګرمسیر او مرجی ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران چې په لشکرګاه او نږدې امن سیمو کې اوسېږي د چارواکو غواړي جګړه ختمه کړي او په هغو سیمو کې پوځي عملیات وکړي چې اوس مهال پکې د طالبانو او حکومت ترمنځ نښتې روانې دي. دغه قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل کلونه کېږي چې د جګړې له امله د خپلو سیمو څخه وتلي دي، که چیرې له کورونو کمربندونه لیرې سي بیرته کلو ته ستنیږي.
کله په مینو باندې شدانیږي، کله په مبارې باندې شدانیږي، څو ورځې مخکې چاپه ولاړه د چور چړی ټوله وسوله متیز واکونو والته مشهود ماشومان په مینو باندې والبتله
ونه خراب دي. د خلکو ژوند مزکی تورې پاتې دي. د کمربند شاوخوا 2 کیلومتر د ولسوالۍ شاوخوا ګرد خرابه ده. وطنونه وچ دي، مزکی وچ دي، درختي وچ دي، دا شان ګرد سره وچ دي.
دمګړی د هلمند ګریشک نادالی او ناول وسلی د حکومت په ولکه کې دي، خو د بغران نوزاد مساکلا سنگین خنشین او د شول وسلی په شمول چې په مکمل دولت طالبان په ولکه کې دي، د واشیر ګرمسیر او مرجول وسلیو یوازې مرکزونه د حکومت سرتیرو په لاس کې دي. د هلمند ولایت شوراوی حکومت داسې پراخو عملیاتو توان نه لري چې سیمه تر خپل ولکې لاندې راولي، اما کاملیات کوینو کومې سیمې چې نیول کېږي باید د هغو د ساتنې لپاره کافي پرسونل وجود ولري. د شورا رئیس ته ول افغان ازادي راډیو ته ول خلک د لنډمهاله او مزاحمتي عملیاتو څخه پوزیت راغلي دي.
د تشکیل د کمیت سره مخ کې نه پدې اساس باندې لکه څنګه چې دی وايي زما په نظر هغه شی عملیات دی په لار نه شي چولې. په دې خاطر چې په وار وار زموږ ته کوم د غشتنه کړی چې تاسو همکاري وکړي د مرکزی حکومت څخه چې زموږ تشکیل و مشترکی همکاري را سره وکړي او موږ بخپلم د مرکزی حکومت څخه د تشکیل غشتنه وکړو. متاسفانه ستروه سپیر تشکیل نه دی ورکړی. ا تشکیل کوم بوتي نو په دې خاطر دی عملیات په غو اندازې چې د خلکو غوښتنه ده یا اراضی د پراخه تشکیل لپاره د چې باید پراخه تشکیل وشي نو دی عملیات هغه سره کوم نشي کول.
ډیر وخت کې چې حکومت د طالبانو په ضد لوی عملیات نه دی کړی، خو شپنوي چاپو او د بارنوي ځواکونو په ملاتړ هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی. طالبان هم هر ورځ په هلمند کې د مخامخ جګړو او بمی چودونو لامل د لسګون افغان سرتیرو د وژلو خبرونه ورکوي، خو حکومتي مسولین د افغان ځواکونو په دومره شمیر کې مرګ ژوبله نه مني. محمد الاستایی د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند څخه مو واوریدل چې دغلتا چارواکي د نو عملیاتو د پایل خبر ورکړي. د غزنی د لرغونی بالای سار د کلا یو برج په دی ورستوي کې راغونړید. تر دې مخکې د دې بالای سار چې د افغانستان له مشهور او لرغونو بالای سارونو څخه دی، شمیر نور برجونه هم نړیدلې. دا په داسې حال کې دا چې د دې بالای سار په بیا رغونه په تیرو کلونو کې پیسې هم لګول شوې دي. له غزنی حبیب الله تاثیر رپورټ راکړي.
زه دا وخت دغه بالا حصار د ختیز لور دروازې ته څیرمه ولاړ یم. دلته په داسې حال کې لسګونه کسان سره راټول دي چې د دغه کلا د تازه نړیدلې برج ننداره کوي. دوی وایي څو ځله یې حکومت او د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته د برجونو د خراب حالت په اړه خبر ورکړی، خو هیڅ اقدام نه دی سوی.
نوم یې سید بدلا دی، د دې ځای اوسیدونکی یم.
دغه برج ونړېدو څو وارې ونړېدو او سوري سوري ونړېدو
درې وارې ونړېدو، اول په اوله شپه ونړېدو او دوه ورځې وروسته هغه خو ونړېده. نن بیا په څلور شل ده کې بیا ونړېده.
شریکونه خلکو حکومت ته داسې ویلي وو چې دا نړیږي یا تاسو راسئ یا حکومت راغلی وو؟
خبر م ورکړی و، داسې ورته وویل چې دا برج نړېدلی ده، څه اقدام پکې وکړی؟ د دولت خوا نه هېڅ اقدام نه داسې ویدل.
یو بل کس چې د بالا حصار په لاندې څنډه کې کور اوبو وړی دی وایي دا حکومت ټول کارونه داسې ښکېدلی دي. ډېر ځله مو ورته ویلي دي چې دغه برجونه نړېږي، هېڅ غوږ یې نه دی ګرولی.
زما نوم منشی نور محمد. ټول دغه کارونه سوي لکه دغه اوس برج ښکارېږي، شاید دغسې شی جن جوړ شي.
دلته اوس پوښتنه دا پیدا کېږي چې تاسو له حکومته غوښتنه کړې ده؟
موږ له حکومته څو وارې پوښتنه کړې ده، خو په یوازې دې کې چې موږ ته څوک دې مثبت ټکی وکړي، منفي ټکی راته کوي.
دغه برج له تېرې جمعې ورځې څخه تر چهار شنبې پورې دریم ځل دی چې نړېږي. دا چې د 2011 کال له بیا رغونې څخه وروسته د دغه بالا حصار د شپږ دېرش برجونو له جملې څخه یې څوارلس بیرته نړېدلی دي. نو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدي وایي له مرکزي دولت سره یې خبرې روانې دي تر څو د بالا حصار د زوال مخه ونیسي.
په یو مسلکي پلاوی سیمې ته ولیږي او د دې د پاتې برجونو د مخنیوي او همدارنګه د نړېدلو برجونو د رغونې لپاره یو منظم پلان راکړي او موږ به یې د ساتنې لپاره لاس په کار شو.
لیکوال او خبریال حسیف حسینی بیا د نورو عبیداتو د رغولو ترڅنګ د بالا حصار په جوړولو کې فساد یادوي او وایي د جرمني د مونیخ پوهنتون له لورې د دغه بالا حصار د بیا رغولو لپاره بودیجه ورکړل سوې وه. که په صحیح توګه مصرف سوې وای نو د نړېدو له ویرې به پامان و.
3 میلیون یورو بود اگر یې کلن اونجا هزینه میشد به صورت درست.
دی وایي دغه بالا حصار د رغونې لپاره 3 میلیون یورو ورکړل سوي، خو که دغه پیسې ټولې ور باندې لګېدلې وای دا به ډېر قوي رغول سوی و او د نړېدو ویره به یې نه وه. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دغه بالا حصار یو تاریخي قدامت لري. په لومړي قدم کې خلک او بیا دولت باید د دغه تاریخي آثارو ساتنه وکړي.
د غزنی دی تاریخی قلا او بالا حصار د اسلام د پراتګ نمخ کې 2500 کال وړاندې جوړ شوی وو او دغه تاریخي ځای د تاریخ په اوږدو کې د سلاطینو د امپراتوري او مرکز چې د غزنویانو د امپراتوري مرکز هم بلل شو. د دې اهمیت په دې کې دی چې د تاریخ په اوږدو کې تمدن بیانون کې دا او دغه سي تاریخي آثار شتون غزنی ته اهمیت وربخل دی.
که څه هم د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي د دغه برجونو د نړېدو لپاره د تیر کال خونړۍ جګړه د بالا حصار تر څنګ د موټرو تیرېدل او یا هم د کورونو اوبو بهانه کوي، خو په دغه رغونه کې د تیرو چارواکو فساد یې سبب بلل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې غزنی د اسلامي تمدن د پلازمینې له نومول کېدو وروسته ډیری عبیدات د نړیوالو په مالي مرسته ورغول سول، خو د دغه ځای اوسیدونکي د دغه عبیدات تو پر غونه کې لال وړ فساد څخه شکایت لري.
ستاسو لا پیغامونو
زابل نافی د زابل ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې يم. زابل کې سیار څونه مرسته راغلي دي، مړو خلګو وړي دي، هیڅ اته نه رسیدلې، نه کومه رسیدلې دي، نه بندونه جوړ شوي دي، نه پلونه ځایونه. د خلکو دا ډېر خاورې سوله شي اوس هم په خیمو کې پراته دي، خو یې مشتات هېڅ کومک نه ده ورسره کړی، نه دولت متوجه شوی ده ورته، نه غور کړی ده، نه پوښتنه پر کړې ده. په زابل کې ډېر ځایونه اوس هم داسې نړېدلي د څوکې واس نه لري. نو موږ د مرکزی حکومت څخه دا غواړو چې موږ د غزموږ د کورو دغه تصویرونه ښکاره کړي او د دغو سره مرسته وکړي. وسلام.
زه د لوګر نه
تاسو ته دا حکومت چې ده د ماجرینو وزارت چې دی د ډېرې خبرې وسوکې سار ما واورېده چې والله مونږ دسې کړي دي او دسې م کړي شفافیت وشو ټول شفافیت پکې نه شته دی دروغ وایي چل کوي ونه فیصد دې مصرف کړی په خپلو عزیزانو ورونو کو باندې کومک کړی او څوک د ایران نه چې راځي هغې سره څه کومک رشته کوي نه کونړ څه کړی نه لوګر څه کړی نه بل چا څه کړی ټول دروغ وایي دروغ وایي سم خپل عیاد د تعین شي د دوی بودیجه د دوی شهین وګوري چې دا چاله پیسې ورکړي چا شهرت یې اغستی دی ټول دروغ